سلامونه وړاندې په تو شیبو کې به د ژوند رنگونو خبرونه په ژوندۍ او بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په خوست کې یو ځل بیا د ډیورنډ پر کرښه جګړه شوې ده. په خوست کې د طالبانو د والي ویان مستغفر ګربز ازادي راډیو ته وویل چې لومړی پاکستانی لوري نه ډزې وشوې او بیا دوی په ځواب کې هم ځوابي حمله پرې وکړه. دا جګړه د سهار تر شپږو بجو روانه وه او تر اوسه د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. دا سالنګ لوی لار نن سهار د درنې واوري او توپان له امله د موټر پر مخ بند شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان اشرف اخشناس وایي چې په شمالي سالنګ کې له 15 تر 90 سانتي مترو پورې او په جنوبي سالنګ کې له 80 تر 114 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې ده. د سالنګ لوی لار چې د افغانستان د شمال دیارلس ولایتونه له کابل سره نښلوي د افغانستان له مزدهمو لویو لارو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو په وینا نن سهار پولیسو د دغه ښار په ځینو برخو کې کور په کور تلاشي پیل کړې ده او په لسګونو افغانان یې د ښځو او ماشومانو په ګډون نیولې دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د نومبر په وروستیو کې ویلي وو چې له نوي 2015 کال څخه به هیڅ افغان د اجازه لیک یا NOC پرته په اسلام آباد کې پرې نه ږدي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې د جرمنی د بهرنیو چارو وزیره انالینا بیربوک د اروپایي اتحادیې په استازیتوب نن له خپل فرانسوي سیال سره په یو ورځني سفر سوریې ته ځي او هلته به د سوریې له نوي مشر احمد الشر سره وګوري. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت نن خبرداری ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ سیول ته ورځي. جنوبی کوریا د واشنگټن یو مهم امنیتي متحد دی. خو دغه هیواد د ډسمبر له 3 راپدې خوا چې ولسمشر یون سوکیول مارشال اعلان کړي له کړکیچ سره مخامخ شوې ده. واشنگټن تر دې اعلان وروسته ویلي وو چې له جنوبی کوریا سره به د ډیموکراسۍ د حفاظت په تړاو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر وایي په هیواد کې یې سږ کال ناممکنه ده چې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات ترسره شي. خو شرط دا دی چې له روسیې سره د خبرو له لارې د جګړې هغه سخته مرحله تیره شي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د زیمبابوې په بلاویا ښار کې نن د ټیسټ لوبې دوهمه ورځ وه. زیمبابوې دغه لوبه پیل کړه خو د ورښت له امله دغه لوبه لا تر اوسه ځنډیدلې ده.
ژوند رنگونه دوستانو ستړي مشي د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو ل نړۍ لري ټولنی ژوند تور شو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمی کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه لدې کبلې چې په ژمی کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمی کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بندارونه کوي، څوک شپې رونی شپو کې ناستي مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلې مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خبرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروي، کار کوي که نه، بیکاری په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې را سره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به واورو، د خپله خاطرې لري، خپل کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیل صاحب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به م همدسي، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه، خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده و. اول خو یې راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله، رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د اوریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 200 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دی ګرځي چې هم زراعت ته فایده ورسیږي، هم د خلکو صحت ته دی. موږ تاسو پوهیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډي لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده. ویټامین ډي په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي، یوازینی منبع دا ده. نو بیا په وختونو کې ژمه نظر اوس یو څه طولانی و، تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او ژمی به شروع و. د جدي په اول چې څلی ورته وي دا خو مطلق به ژمی و.
دودیال صاحب، تاسو وایي مجلس به کوو، تاسو وایي چې یعنی اوس ژمی په افغانستان کې هم تاوده شوي دي؟ هغه سې نه دي لکه
تاوده شوي دي، بې کیفیته شوي، بې برکته شوي دي او هغه پخوانی توازن او تعادل د ژمي او اوړي د تودوخې او یخنۍ نه ده پاتې، او دا ښه خبر نه ده. تودېدل ښه خبر نه ده.
نو خلک خو ظاهرا خوشحالیږي، ویل څه کال ډېر تود ژمی دی، خوښي ورته.
دا خو یو مجبوري ده. دا اوسني خلک نو هغه پخواني تدابیر نیولی شي چې هغوی به ژمي ته څومره ترتیبات نیول او په ډېره خوشحالۍ او ډېر مؤثر او ډېر صحیح ترتیبات به وو. نو دوی کله هغه سې ترتیبات نیولی شي او بام نشي پاکولی.
دودیال صاحب، زه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکوم. زه غواړم چې تاسو نه وروسته واورم چې پخوانیو ژمو کې افغانانو څه ډول کول، له ژمي سره یې څه ډول مبارزه کوله یا څه ډول یې ځان تود ساته. همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه دغه اروپا کې خلک له سړو سره څه برخورد کوي. اوس خو خیر ټیکنالوژي ده، تر دې مخکې دې خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوه او څنګه توانېدل چې هم کار وکړي، هم روزګار وکړي، هم پرمختګ وکړي، هم د ژمي دغه پرله پسې سړو او تیارو سره مبارزه وکړي. په دې باندې به زه او ته غږیږو. خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکی دی، د ساحل نومیږي، د سره به خبرې وکم، د خپل سیمې نه به راته ووایي. ساحل صاحب، لومړی خو راته دا ووایه چې خپل نوم هم راته ووایه او له کومې سیمې نه خبرې کوئ.
زه اسد الله ساحل د هلمند ګرشک ولسوالۍ د حیدرآباد د سیمې څخه ستاسو سره اوس چلم کوم.
ساحل صاحب، ستړی مشي خپرونې ته. اسد الله ساحل د هلمند له ګرشک نه. په ګرشک کې دا اوس د تاسو په سیمه کې ژمی دی، اتمن په کاروندو کې به هم کارونه کمی یا به نه کیږي، که څه هم هلمند خو یو څه تود دی نسبتا. ځوانان خلک، د کلي خلک څه کوي؟ دغه پیتاو ته بنډارونه کوي که نه؟
بله بله، و که نو زموږ په سیمه کې پیران خو اوس ژمی، هغه د ژمی هغه موسم دی، هغه یعنی خلک چې ورته سله وایي یا ورته هغه چله وایي، نو هغه تر ټولو هغه د ژمی موسم چې دی همدغه دی. نو اوس پیلان خو یخ دی، الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پیتایو ته خو نو خلک ناست دي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې چې دی، مثال زموږ علاقه چې ده د ګرشک ولسوالۍ چې ده، ډېر یو شینګا لري، نباتات پشکې زیات دي او نو خلک غنمان یې کرلي دي. نو اوس بس نو لانجان یې کړي دي، دا پیتاو ته سار مال سره کښېنې ته داسې نو 9 بجو پورې تقریبا.
خلک پوخای ډیر لاندې کول، وسم په ماغه پیمانه دي تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه؟ کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله. وروره دغه اطراف کې بس دی، دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاشت کې بس دی داسې یو پسه په کور کې درولی، نو ګر کال هغه پسه ساتي ساتي، نو کله چې دغه یخ راسي نو بارغ نمان چې ورته وکړي دته، خو زموږ په دغه سیمه کې اوس د غنمو موسم دی، نو دوی په دا ژمي کې دغه د مني په موسم کې غنم وکړي، هغه ځکه ټوله مثال تخم شوپاشي وکړي، نو دغه وروسته بیا لاندې کوي، لاندې چوکي د شپې دخوا خپل دغه پر چند نو غوښې خوري، بیا د لانجیانو په وخت کې دی د کلي خلک ټول په اتفاق باندې لانجیان کوي، نو د هر چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لانجیانو مراسم نیول کېږي، خلک راغواړي خلک بدي، نو همدغسې دی مثال او سار مال کتاب یقین هم کوي. او بل داسې دی چې هغه زموږ په سیمه کې پخوا چې زه خو هم داسې د یو تقریبا د یو دېرشو کالو یمه د سپینرو وروسته چې اورمه، اوس خلک دلته ډېر کار کوي، یعنې خلک دومره ناسته نه لري لکه پخوا چې درلودله، اوس هر سړی کوښښ کوي چې په یو کار ځان اخته کړي، خو پیتاونه چې دي مثال ډېر کم شوي دي. مثال یو سړی ناڅابه مثال چې یا پر کور ناست وي، نور ځوانان یې مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کار
مننه ساحل صاحب، دا راته ووایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان هلکان دا مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه تاسو په سیمه کې اوس هم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خو داسې دي وروره، زه خپله تقریبا د پنځلسو شپاړسو کال وم چې دا زموږ والدین یا زموږ پلار چې و هغه ښار ته بار شو، نو په ما یې الحمدلله شکر تحصیل وکړي، مکتب مې وویلې، بیا مې پښتو ادبیات پوهنځی خلاصه کړه په ښار کې، همدغسې فارمیسي او څانګه مې هم وویله، هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا دا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و، نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کراري ته مثال، نو زه خپل د احساس او د خپل د یو ښه فکر په خاطر باندې دلته مې بېرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه، نو د دې مې یو ښوونځی فعاله کوي رسمي دولتي، نو اوس دا ماشومان زده کړه کوي په اول سیم کې دي، سږ کال یې اول کال دی، او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې اتیا فیصده بېسواده دي، نو یو دوه او درې نه حسابه چې هغه دیني زده کړې لري خو عصري زده کړې نه دي کړې.
او دوی په څه شي وخت تېروي؟ څه شي کوي دغه ځوانان؟ کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدورۍ ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بنډارونه کوي، څه شي کوي؟ غالبا چې د ښاغلي ساحل غږ نور نه لرو، مننه تنه کوو کور آباد دی
اوریدونکي.
مهرباني ساحل صاحب، مخکې مو غږ قطع شو، وس وایي.
زموږ علاقه چې ده الحمدلله شکر دی، دغسې کیسو څخه خلاصه ده چې خلک یا ایران ته ولاړ شي یا پاکستان ته ولاړ شي یا نور هیوادو ته ولاړ شي، ځکه چې زموږ د سیمې خلک انشاءالله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي، نو ځوانان چندانې بس دا خپل مځکو په کار اخته دي، دا خپل مځکې زراعتي کارونه کوي، او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغې مټکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخیستې دي.
ډېر زیاته مننه کوو. اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی، نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې، کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زه ته راځه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې، پخوا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې، ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره، خلک به خپلو ماشومانو ته ورختاوه، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینی به دی دوی په ژمی کې ډیری دلی او لکه ژمی یو 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 جدل وو د کورنیو په وړاندې او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمی سلامت تر بل پسرلی پورې بوبزي. د پوخا په اړه یې راته ووایه بیا به په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخه وه او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو، اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آزقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند د طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمو نه نور بالعموم په سړو سیمو کې به خلکو د آزقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و، دا به په کندوانو کې و، په مني کې به جوار وریبل شولې، او که شولې به چا کرلې نو هغه شولې به یې هم پالکوګانو ته ویوړې وبه یې ټکولې او وریجې به شولې. دوی به دا په خټینو کندوانو کې ځای په ځای کولې. بیا به دغه د میزان د 15 نه وروسته معمولا چې د غنمو د آبیاري ضرورت به رفع شو او نور به کروندو ته اوبه نه وې په کار، دا اوبه به یې په ژرندو ورسمې کړې. نو هغه وخت کې اوی ژرندې وې د اوبو، د ژرندې به شروع شولې. مخکې د هغه نه به ژرندې خلک به ډېر مصروف و په کروندو کې، لو و لور و مالداري و، دا به یو، او بل دا چې اوبو ته به ضرورت و کروندې ته. نو په دغه وخت کې به دا د میزان اواخرو ته خصوصا عقرب کې نور به غنم هم وکرول شول، د واترې ماترې ضرورت به نه و، اوبه به زیاتې شولې، او دغه ژرندو کې به نو غنم به یې ور وړلې، جوار به یې ور وړلې، او دا به یې اوړه کولې. دا به یې چې اوړه کړل نو بېرته به یې دا راوړل په کندوانو کې به د ژمي دپاره ذخیره کړلې. دا شو د غلې خبره. اما د دې دپاره بیا دوی بر علاوه وچ توت ساتل، په اوړي کې به یې توت راټول کړي وو، بیا په ژمي کې دغه د اوبو منګي وګړي، بعضې به دا مات و، بعضې به د استفادې نه پاتې و سري وو، په دې کې به یې دغه توت ذخیره کړل د ژمي دپاره، او ډېر خوندور ډېر بهترین شی و د ژمي دپاره. سنځلې به یې ذخیره کړلې، چا به که د زردالو او د مڼو باغونه درلودل دغه به یې هم وچولې. اوس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده، رومي بانجان حتی پیاز به وچېدلې، دا به دوی د ژمي د آزقې دپاره وو. البته په شمالي کې د خټو یو نوه ظرف و، دوو طرفونه به انګور پکې اکېدل، دې ته یې کنګینه ویلې. دغه مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول. هغه کورنیو چې اقتصاد به یې ښه و، دوی به د نورو مالدانۍ تر څنګ په وړي کې یو پسه هم ساتلی وو. دغه پسه به همدغه د عقرب په میاشت کې چې هوا به یخه شوله، دوی به دا حلال کړي او لاندې به یې ورته ویلې. نو هغه داخلي احشا جگر و زړه و، دا به یې تازه پوخ کړه، او هغه غوړې چې وو چې زه ورته وایي دا به یې ټوټه ټوټه کړه، دا به یې د غوړیو په توګه وساتي یخه هوا کې، او غوښه به یې میده میده کړله، په خادو کې به یې ژوړنده کړه، مالګه به یې پې واچوله، دا به د لاندې غوښه وه، دا به وچه شوله، او دا به یې بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به یې کېښودله، دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه. نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله. البته ځینې سیمو کې مونږ سابه هم درلودل، کدو، کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی و، تور بانجان به هم وچ کړي و، دا تور بانجان به یې څلور برخې کړل، دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي و، دا به یې وچ کړل. دا ټول مسایل و، اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات برابر کړي وو چې د ژمي دپاره هم ذخیره کړي. د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې، نو دوی به په اوړي کې کورت جوړ کړي وو. هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې، د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې، هغه مستې به یې وشاربلې په مټر کې په ځک کې مندانو سره به وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ به چې واخېسته شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به څومره چې استفاده وکړل هغه نوره به اضافي به چکه کړل دا ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه هم استفاده کول هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې کې به یې ښودلې یا لمر ته یا داسې چندان شدید لمر به چې نه وو دغه ته کې به یې ښودلې دې نه به کورت جوړ شول خو مالګه به یې زیاته وه چې کیفیت یې وساتل شي په دې سره چې دوی د لبنیاتو نه نیولې تر میوې تر سبو دا د شفتله وچه کړې شفتله چې ژمکې جواري سره ډېره مفیده ډېره خوندوره وه ده په دې هره برخه کې دا آمادګي درلودله که د غوښې برخه وه د لحمیاتو شحمیات وازده
په دې ترتیب باندې د غزینی شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځانګړي توګه په خارونو کې بدل شوي دي لکه د لاندې غوښه یا وچه غوښه له وریجو سره خلک غواړي ولري او یا تاسو دا د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پخا وخت ضرورتونه وه چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبي یا مزاج یوه برخه ګرځېدلې
بالکل بالکل اما دغه د لاندې غوښه چې هغسې پخېدله په هغه وخت کې کله چې دغه میندې به د ماښام تنور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به یې چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنار په سر به یې لږ اور ولیده هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دیګو بخار دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګولۍ یا بل شی بل شی دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوي
دا څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کم سیستم خو اتمن نه و کومې طریقې کارولې او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه و چا موټر نه چلوه څوک ښارونو ته ډېر نه تله ماموریتونه کم و معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه دغه وزګار وخت یې په څه تېره وه
بالکل اول خو هم د تودولو خبر وکړه کنه
وو اول د کورونو د تودوخې لپاره څه کول
د تودولو لپاره دوی تواخانې ورته ویلې دا د دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه هغه به لږ څه ژوره وه نو په هغه ځای کې به تنور وه هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي اور بل شي اور ولګېږي بله به د دغې کوټې خواته تېره شوې وه او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وکېږي نو کله به چې ماښام تنور بل شو علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه نا څه یو کټو مچو چې به پاخه کړل دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسیه نه به به پاس لوګی خوته بیا نو چې اور به ختم شو ډوډۍ به یې پخه کړله پاس د سکیورټی دا به اکچولی نور به د تنور سر بند کړه دغه تنور به تر سبا سهاره پورې تود وو سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه وو د حریق خطر هم نه وو د زغالو خطر هم نه وو فقط د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده وو دا د تاودولو او مصروفیتونه په مني کې به کښتو کار ختم شو خو د ژرندې کارونه به لاوو دا به هم دوی خلاص کړل بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه بېدې به یې جوړې کړې وې دا به یې کادانو ته کړلې بوس به یې تیار هلته مچولي وو د دې ترتیباتو د مالداري دپاره ده نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته دغه ځوانان او هلکان دوی به په دې باندې د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیري به معمولا کومې ورځې به چې لمر و د جومات اړخ کې به صفې چوترې وي دغلته به څه ناڅه لمر به و دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل هغه به لږ وچش ولږ به دغلته به ناست و خصوصا د ماسکیم د لمانځه نه وروسته تور مازدیګره بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله هلته به د جومات خادم اور بله و جومات به تود شو او دننه جومات کې به یا لوخې هوارې وي یا پزی هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو آتشخانه اور به یې مړ کړه نو دوی به دننه شو مازدیګر لمونځ به یې وکړه ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه پس چې ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړله کورونو ته بیا به نو ډوډۍ تیارېدله او ډوډۍ به یې خوړله ځوانانو به هم مالونه ځای پځای کړي وو غوجلې ته به یې دننه کړي وو او د کور ښځینه وو به پخلی او د تنور کار کړی وو نو چې ډوډۍ به خوړله بیا مخصل منځ ته به سپینګیري جومات ته تلله او بېرته به راغله له شپې اوږدې وې بیا به دوی که چیرې وخت به وو په کور کښې به یې ونیو سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوې هغوی به قصې کولې عجیبې قصې به وې د دې و د پرې و د نیکی او بدی او د خلکو کیسې به وې دا د بېلابېلې دا به د ماشومان به ور ټول وو نو بیا به یې د شپې به استراحت کوو چون د ورځې به ستومانو وو کارونه به وو سبا به بیا وخته پاسېدل چون د مانځه خبره
خبره وه دا د ټنګ ټکور بنډارونه هم په ځینو ځایونو کې دود وه نه پوهېږم چې هغه په دوبي کې ډېر وه او که په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به وه چې ځوانان به په حجرو کې راټولېدل او هلته به یې مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم وو البته دا په ټولو ولایتونو کښې دغسې نه وو په نورو ولایتونو کښې د ټنګ ټکور مسایلو دا به په ودونو کښې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروزو په دغه وخت کښې به وو د ژمي د خوا به دا ډېر نه وو البته په مشرقي ولایتونو کښې بیا حجرې وې په سړو سیمو کښې دا رواج نه وو بیا په مشرقي خوا ته په حجرو کښې به دا سندرغاړي هم را تلل نو دېو ته به یې شاعران ویلې او بیا دغه رباب به وو دا به وولې نه سړو سیمو کښې د موسیقي پروګرامونه ټنګ ټکور دا یوازې ودونو کښې وو
ډېره زیاته مننه یوه پوښتنه بل هم کوم بیا یوه اورېدونکی راخلم یوه اورېدونکی را سره دی دا به راواخلم بیا به تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځایه خبرې کوئ
د توخې یم ستاسو دایمي همکار او اورېدونکی د زابل ولایت د سعودي ولسوالۍ څخه لودین صاحب ته او ستاسو د قدر وړ پخوانۍ مېلمه سې ډېرې ښې زړې انانی مفت هم را په یاد کړې سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه کوو توخي صاحب خپرونې ته ستړی مشي دودیال صاحب استاد د پانتون وو دی اوس هم هېواد نه مسافر شوی تاسو راته ووایئ چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمی هم څنګه دی او د پخوانیو او اوسنیو ژمو ترمنځ توپیر په څه کې دی خلکو پخوا څه کول چې اوسنیو ژمو کې نه کوي پخوای څه ستونزې لرلې چې اوس یې نه لري اوس څه ستونزې لري چې پخوا یې نه لرلې
مننه زموږ زمی خو ډېر ښه زمی ده تر اوسه پورې داسې ډېر سخت یخ هم نشته د دوې درې ورځې کېږي چې بارانونه او واورې ووري نن هم واوره ورېده تېره شپه هم واوره لوېدلې وه خو البته هوا ګرمه وویلېده نو زمی ښه زمی ده نو لکه څنګه چې دودیال صاحب د توخانې تعریف وکاوه موږ اوس پیل حاله ده زه هم پر هغه توخانه ناست یم چې هده یې تعریف وکاوه نو دا یو ډېر ښه شی ده موږ په دې ځینې کښې د توخانو څخه ډېر کار اخو ځکه چې زموږ سیمه سړه ده او موږ اوس هم د پخوا په شان لاندې کوو لاندی موږ یو پسه وساتو غوری واخو بیا یې چاخ کړو نو داسې هوا سړه شي او کښت زراعت وو دا شنه شان تمام شي بیا نو دا مږ حلال کړو بیا نو د قریبان سره را غواړو او د کلي بعضې هغه د مخور خلک یا خلک چې موږ ډېره علاقه ورسره لو زاره مېلمانه کوو بیا نو موږ دغه د پسه بېلبند پخوو دې ته موږ تیینې وایو په پښتو لفظ کښې نو دا تیینې هم پاخه کړو او څه شروا ورسره تیاره کړو نو دا اوس هم زموږ دودو دستورو عنانه ده خو بعضې عنانې پاتې شوي دي. موږ ته پخوانۍ عنانه اوس دا دوه دیال صاحب را په یاد کړه. موږ چې کښېنې وو موږ به ولاړو وو کوڅو ته، په دې کوڅو کښې به موږ چکۍ کولې، یعنې یا به م دا چکۍ کولې یا به م
که لږې تشریح کړې تو خصب دا کلمه چې تاسو ټیکۍ
وو چکۍ چې کاپ یې دا دا به موږ په لاس کښې یو شی پټ کړي، مثلا بیا به م دا سووی
چې په کوم لاس کښې دی
په کوم لاس کښې ده، دا لاس پټ کړه دغه راکړه، بیا به نو یو شی په دا لاس کښې پټ کړی وو، نو داسې به م دغه کوي، بیا به م حساب پر کوو مثلا تر سلو پورې، چاسې به ډېرې زر زر ډېره دغه لاس څخه دغه جنس یا دا جز را وکښ، نو دا به یو دوه درې پېنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی، دا به م کوو. یا به م باچا وزیر کوو، یو څوک به باچا وو یو به وزیر وو، بیا به م یو بړوی شکېلله، بیاسې به مثلا دا بړوی پر یوه اړخ باندې واوښته، دې ته موږ غل وایو، دا به غل سی، بیا به نو باچا امر وکړی چې څو درې ووهم، بیا به نو دا موږ خو دا پټو مزی کړی وو، بیا به م دغه سړی په درو باندې واوو. نو دا پخوانۍ عنانې وې، که بړۍ یې م کولې، خوسیان م کوو، بړۍ یې م کولې. نو اوس هغه ټول په وخت مرور د زمان سره لاړی. او یوه خاطره به زه درته ووایم، زه طالب وم، استېدم په اجره کښې، بیاسې به زموږ یو وخت چېرې شروا پیدا کړه، دا زموږ ډوډۍ به درې چته وه، یعنې د سورسک وریځه او غلمینه ډوډۍ، بیا به م دا شروا پټوله، دونه غربت وو، داسې موږ به دا ډوډۍ خوړه، دا به م درې سره پر له سربېره کړې وو، بیا به م سربېره شروا پټو کړه، نو دا دونه مسکنت او غربت وو. او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب وو په اجره کښې را سره استېدی، صابون نه وو، بیا یې د کالي په یو ځای باندې دی لږ نقي صابون وواو، هغه ډېر پاک سی، بیا یې وویل ول کشکې ما ډېر صابون درلودی، نو به مې دا ټول کالي همدا شانې پاک شوي وو. نو دونه غربت او دونه مسکنت وو پخوا، اوس راسه په حمامو کښې څه ډول زندګۍ دې څنګه ژوندونهاوس
دغه دې تاسو وویل چې تو خسه تاسو وویل چې تاسو اوس هم دغه توخانه لرئ، دا یو ښه سیستم دی تقریبا په دې غربي هېوادونو کښې هم دا د مرکز ګرمۍ سیستم، وروسته دودیل صاحب کېدی شي په دې اړه باندې بهتره له مانه وغږېږي، دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دي، خو دوی هغه د انرژۍ وسیلې لږ فرق کوي. دغه اوس چې ګیس دی یا ګاز دی چې طبیعي ګاز دی یا تیل دی، دی دا د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلته حتمن بدل کړي، خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کښې
څه نا څه تغیر خو خود ورغلی دی، خو توخانې اوس هم موجودې دي، پر توخانو سربېره خو نو اوس وخت عصري سی، یا موږ دا د ګاز بخارۍ هم لګرو، دا بلوو یا چای پر پخوو یا اوبه پر تودوو، نو توخانې اوس هم دودو دستور د دا نه دي پاتې شوي، ځکه چې دا ډېر اقتصادي شی ده، یو خو څلېرویشت ساعته دغه خونه توده یي، دا خونه لکه څنګه چې ده وویل په یو تس کښې موږ دالیز ورته وایو، په دې کښې بیا درې دانې چرۍ د خونې په مابین کښې موږ ولاړوو، په دې چریو کښې له دا تناره څخه اور ځي، یا هلته په پای کښې دا سره را یو ځای شوي دي، دې ته بیا موږ دودکش وایو، دغه دوګ یې تر دې دودکش وځي، بیا په دې تناره کښې موږ اوبه ږدو، دا اوبه هم تودېږي او ډوډۍ هم ورباندې پخېږي. نو دا پخوا به موږ تر دغه ځای باندې کټو، کټو موږ هغه شي ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي، بیا به م دا کټو پر دې دغه باندې کوله، پر د تناره باندې، بیا به نو موږ ورته خوشحاله وو، کوچني وو، موږ به ول نن کټو باندې ده، دا کټو به م هم رښتیا هم لکه داسې وویل پر دې تناره باندې موږ پخوله، خو دا تنور اوس هم دود او دستور ده، ولو که اوس د ګاز تنورونه هم را وتلي دي، خو دا تنورونه موږ له خاورې جوړوو، له پخې خاورې څخه جوړ شوي دي، دلې اوس بعضې خلک دا کاروبار کوي، دا خرڅېږي. نو بیا دا تنور موږ پوخ کړو، بیا په دا توخانه کښې کښېږدو، نو دا زموږ پخوانۍ دودو دستورو عنانې وې، خو بیا هم پخوانۍ نور شیان هم دغسې وو، موږ به مالونه څرول، غرو ته به تلو، بیا به م په دا غرو کښې واښه کول، دا واښه به م بیا را وړو کورو ته، دا مالو ته به م را وړو وچول به م، نو دا پخواني شیان وو، موږ به دا بوټي په شا را وړو، پخوا خو داسې شیان نه وو.
تو خصب زه بېرته را ګرځم دودیال صاحب ته، فقط یوه پوښتنه در نه کوم، بلکې یوه پوښتنه کښې دوه لنډ ځوابونه راکړه. یو دا چې فکر کوي چې دغه د ټکنالوژۍ پرمختګ د خلکو ژوند د پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي، او دا راته وایي چې د تاسو ویل چې خلکو مالونه ساتل او دې ته واخه زیرمه کول، مالداری د پخا په مقایسه باندې کمه شوې ده که نه؟ ځکه چې پخا خلکو فکر کوي ډېر مالداری لرله، اوس کمه لري که نه؟ مالداری په هماغه کچه ده؟ دغه دواړه پوښتنې راته ځواب کړي.
د اخرنۍ پوښتنې ځواب به درکړم چې تقریبا 80% مالداری کمه شوې ده، ځکه چې زموږ مالداری چې وه پخوا کوچان و، دا کوچان وخت ټول ځایان شوي دي. دغو په دښتو کې باوري جوړې کړي دي، سولر انرژي د ښه کار اخلي، نو او بل د کوچانو د مینې ژوند د زندګي د مالچر دا ټول ختم شوی، د دښتې ټولې وشنې دي. نو مالداري بالکل ډېره کمه شوې ده، د پخوا په پرتله تقریبا 80% مالداري کمه شوې ده. او د دوه مې پوښتنې ځواب به داسې درکړم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سیده دا اسانه ده، خو خوشحالي دغونه نسته. پخوا ډېره خوشحالي وه، اوس ګوره پخوا به موږ عصري شان نه درلودو، دغه یوې به موږ په غویو باندې کول، دا غوبل د درمن د غنم بم په غویو وړول، نو اوس هغه د تریشلان ستا د غنم په خپل ریدي به د ټول دغه دی. نو اوس د پخوا سیستم عصري شانو بدل کړی ده، او اصرحت اوس تر پخوا ډېر د خوشحالي دغونه نسته.
مننه کوو توخه صاحب، ډېره مننه کورم آباد چې خپل خاطرې او کیسې مو را سره شریکې کړلې. دودیال صاحب، تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوښ وه خو په ستونزمنو شرایطو کې وه، او اوس خلک ستونزې کمې شوي؟ اول خو دا راته ووایه چې کمې شوې رښتیا دا ټکنالوژۍ د خلکو ستونزې کمې کړي که نه دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه هماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغو هېوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې موږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره موږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځایونه لرو. دغسې دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده، نن تقریبا زیاتره خلک شخصي موټر لري، دوی څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یوه ټکنالوژي چې دغه تلیفونونه دي، دا ډېره خلکو ته لوی اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته، د دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو موږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه تلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې بیا متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا هغه استعمال هم چې د متاسفانه بعضې وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوې لري، او هم خپلې ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت کې چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل، هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. دی و یو بس به چې همدغومره تیل چې وړوکی موټرې مصرفوي، هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به 80 نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل، او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا واړه موټر دي، ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات یې په هغه حجم.
بله خبره موټرو سره دودال صاحب، زه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دی سره یو سیفټی یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو دیار موټر چې ګاز انتقالوي، شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولي چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکی پیخي په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر راغڅخل چې ترافیکی قوانین دي اڅخل چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دي غاړې. نو دا شیان هم ورسره تړلې.
بالکل دلته تاسو ګورئ په اروپا کې په دې حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي او شاته یې وړوکی څراغ روښانه نه وي او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي. حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نوی هغه دي دا اغوندي تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لار د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ تیل به یې راوړ دا یو زنجیر لري چې دا باید حتما د سړک سره د ځمکې سره وصل وي ځوړند وي. خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو او دا هیچا ورته نه ویلي نه دا دولت نه ترافیک هیچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګاز او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید حتما زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لاڅکی. نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټیکنالوژي راغلې من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېر اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب دا راته ووایه چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون ارامي که سړی سخت ده یعنی ډیټا نشته دی معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پې وکړو. خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه ارامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکړه وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي.
مګر حتی په پوهنتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوسیالوجي یا کلیوالي ټولنپوهنه او دغسې د خلکو حافظه کې چې دي او دغسې دا موږ چې ګورو په واقعي طور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف دوستي روابط تګ راتګ ناسته ولاړه دا ډېره توده صمیمانه بېغرضانه او مخلصانه وه. همکاري او تعاون ډېر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا وو هغومره ناسته وړله راشه درشه چې پخوا وه دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلود او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون او فیسبوک او تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصل همدغه عوامل دي همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب وبخې په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې زه نه پوهېږم تاسو پوهېږئ څه اصطلاح ورته وکاروم خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې د دوی په عواطفو کې حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې د لسیزو جګړې دا هم بیا اغېزې نه وي.
دا خو فوق العاده موږ خو چې ډېر خفه یاستو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي. دې ته تخیلوي تاثیرات وایي. دا تخیلوي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بحرانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړ د خلکو تر منځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه. په فزیکي ډول یې د خلکو وسایلو ژوند د کور دا خراب کړل او اقتصادونه یې وځپل. د دې نه بر علاوه د انسانانو په عواطف د دوی په روابطو په دې رسم رواج او عناناتو په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ. بیا خصوصا په افغانستان کې جنگ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه، هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم، اما خپل منځ کې دښمني دغه ده پاتې ده، د خپل منځ دښمني دغسې پاتې ده. سیاسون هم په خلاص ول هغوی هم بېغمه دي او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي، اما د ولسونو ترمنځ د کورنیو ترمنځ د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي. دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېر هم، البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي، تخلیوي تاثیرات د فرهنګ، تخلیوي تاثیرات د اسکان د خلکو د میشت کولو د سیتلمنت، تخلیوي تاثیرات د اقتصاد تولید او عواید، دا په بېلابېلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاشکې موږ دا یو ځل وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلتور، د خلکو فرهنګ او عناناتو، تاریخي میراثو، دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو، اما هیچا دې ته توجه ونه کړله. زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله. دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري، مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي. او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې. په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي. دا یو جدا بحث ده د جنګونو، د جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی.
مننه دودیال صاحب، کیدلی شي دا هم جالب بحث دی چې په یوه بله خپرونه کې کیدلی شي په دې وغږیږو چې له جګړو وروسته په ټولنه کې ټولنیز دود، د خلکو ترمنځ روابط، د خلکو په عواطفو او په روابطو اجتماعي بافت باندې اغیزې څه دي. یو اوریدونکی راخلو، زه بیرته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
بله اجمل انصار محترم، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر منارونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ بیاست.
ستړی مې خبرونه ته خدای دې راواله. مهرباني وکړئ د خپل سیمې مراته وایي. اتل صاحب څنګه دې ژمه څنګه روان دي؟ خلک په چی وخت یې ری
قربان سم؟ خدای دې خوشاله کړي. ډیر شایسته موضوع دی ان الله ټاکره دې سلام تل محمد عادل صاحب ته پروزګان کې وایم. انصار محترم، لکه چې توخي صاحب چې اشاره ورته وکړه، واقعنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وایي، نو پسونه وساتي بادیګار میران سي دا رژیمي ته وساتي. ان صاحب محترم وچه ډوډۍ ورکي، مثال جوار ورکي چې شته تیار سي دا رژیمي ته، نو بیا په دا رژیمي کې لالي خودلته د سکورنی هم ان صاحب محترم چې د دوه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي. نو زما پر خپل خلکو باندې دا غږ دی، پر تجارانو مو غږ دی. ان صاحب محترم لکه میلما صاحب چې اشاره ورته وکړه، هغه موضوع تر ازمه ورسته، نو چې دا به ودو کورنی سره مرسته وکړي. ان صاحب محترم زما خو خپل دونه نه پیاده دي، زما تقریبا عمر دا 25 کال څلور کال دي. نو دا زموږ مشران چې مشته کیسه کوي، په پخوا د زموږ په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو، غنم به درلوده، یو بل شی به درلوده، هغه ګرد کلی به خوشاله او چې زاده پلانی خان په کور کې غنم سته، وار به نو خطا دونه وسیلې وي. خو اوس موږ دلته زموږ په دوري کې چې ګورو، ان صاحب محترم ما داسې کسان لیدلې دي، په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پاکر کوي، بل هم سایه ش مټر لري، ش بنګلا لري، مثال ش استي وش دارای خدای پاک ورکړي، هغه دغه نه کی چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي. یعنی وسیلې در دغه اندازې کمې سوي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي، دا به ود کورونی سره په دایمي کې مرسته وکړي. ځکه په دغه ژمي کې ان صاحب محترمه د کرایې سرای نه دي، د زموږ په ولایت کې دوغه نه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایې 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په دایمي کې. نو په ژمي کې دغه شانو دغه چې ډېر بای ډېر لوړی سان صاحب محترمه پروژې کې دغه بای ډېر لوړی سي، خدای پاک دې وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي. ځکه دا بې وزلي کورنۍ زموږ د افغانستان دي، ان صاحب محترمه خارجيان نه دي. نو کسان خو ډېر صاحب بې وزلي کورنۍ ستا ژمي ته اکثره خلک خوشاله دي، اکثره خلک چې شي نه لري، ان صاحب محترمه هغه ورخطا دي.
ژمي د پرون موږ له کابل نه یو ریپورت درلود چې همدغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځینی خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې خولا ته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادیږي. خو ځینی خلک چې بے وزله و کورنۍ بې ځای شوي و هغه بیا واورې ته چندان خوخ نه و بلکې لا یې د دوی ستونزې زیاتې کړې وي. د دوی هغه خیمې او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې هم ورسره وي. له تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب. د خبرونې د پای شیبو ته راغلو. تاسو راته دا ووایئ چې په اوسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي، بېلابېل اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، د اوسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلند کېږي له مسایلو سره، له حالاتو سره، له ولسونو سره، له خلکو سره، په هغې باندې هم ډېر بحث کېږي. دا چلند بهتره کېدلی شي، د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلېدلی شي. خو له دې ټولو نه به تیر شو، په هر اړخ کې ستونزې شته. خلک څه کولی شي په دغه اوسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې ټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي، لږ تر لږه له ژمي نه روغ ووزي، جوړ ووزي او دغه ژمی لږ تر لږه په سلامتۍ تیر کړي. دې ته په پام چې ګڼ خلک دا مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې 2.5 میلیونه خلک عاجلو بیړنیو مرستو ته په ژمي کې اړ دي او له مرستو پرته یې ژوند ستونزمن دی.
او بالکل متاسفانه سږنی ژمی داسې وخت کې راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډېره زیاته ده. ځکه تاسو چې وویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان د ټول نفوس درېیمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او WFP وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.6 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنې هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا پکار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره. او اوس چې ژمی راغلی ده، دوی دې دغه موجود امکانات لري دې نه د لږ ښه استفاده کوي. مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نه خواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حریق اور ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کې نه وایم چې یوازې انفاک او ډېره سختګیري و دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ مفتات واوسي. څه باید په اخر کې په څه طریقې سره چې د دوی صحت ښه وي. او د لباس تدابیر سیر د پروانه کې فیشن چې دی نه ګرځي، ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دې نه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دې کې ګورو چې په دې یخ هوا کې زموږ خلک فقط یو سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان ژمي ته جوړ نه وي یو واسکټ، دا او د سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه وکړي. اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ زره پاکې اوبه چې حرارت یې تودوخه یې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخني ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې او لږ زره خصوصا ماشومان ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید موږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي او چې هوا ماښام شپه شوله ګرځي کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په دې ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسېږي.
نن کو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي، ژمی مقایسه کړه، که څام د خبرونې وخت پای ته ورسیده د ما یو پښتنه پاتې شو چې په کابل کې ژمی څنګه و. دودیان سب کرا سره تاسو مخکې یو یادونه وکړه او ماته جالبه وه دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
او دلته هم فرق درلوده. په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې او دغه لرګي وچ لرګي و دانه به استفاده کول او د غرو بوټي به وده و په دې به یې ډوډۍ پخولې او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب سوه او دوی بیا تنور هم نه درلوده. دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کښې به یې اور کېښود، مقل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې به یې ورته ویلې، په دې کښې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې ښه پوره به یې پکی کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکښې پاتې نه شي، دا به یې سندلۍ لاندې کېښود او ټول به په دغې کښې لویه بسن به یې پیاوره کړه او دغه کښې به یې استراحت کوو. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانې نه و، معمولا سندلۍ وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې، دا وروسته خو مخکې د بخاري نه سندلۍ معمولې وې. او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده، ولې یوازې د ګروپ دپاره و، د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده، یوازې ګروپونه او راډیو به وه او بس. دا نور دغه د مکلو د دېو نه استفاده کېدله، زغالي مکلونو نه. او خوراک هم د دوی فرق و، دوی ژمی لاندې نه درلوده، بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول، که قصابي وه که میوه وه او که نور څه و. اما وچه میوه هغه وخت کښې پریمانه وه، جرغوزي و، بادام و، پسته وه، کشمش و، دا په ښارونو کښې مهیا و خلکو ته، نخود هم ورسره دا مسایل موجود و.
مننه کوو استاده، له تاسو نه کورمه بعد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل. د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو، د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. له پوهان بشیر، دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړه. تر بیا ښې چارې، سلامت اوسئ.
Sergey Karareka.